سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د یو سات په مخه ده چې په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګرځیز جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام په 3.5 صفه او په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.6 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په برخه کې ناټو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې د خبرونې ټول مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان صدراعظم د یو جګپوړي پاکستانی هیئت په مشرۍ نن کابل ته ځي. ملګرو ملتو په عراق کې د ایراني کډوالو په کمپ کې د وژل شویو کسانو د پیشې د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او د لیبیا یاغیان وایي چې ډېر ژر به د لیبیا مهم بندر برایقه د قذافي له ځواکونو ونیسي. د خبرونو تفصیل لومړی هم د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. ټاکل شوې چې د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی د پوځ لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او د دې هیواد د استخباراتو د ادارې یا ISI رئیس شجاع پاشا نن د جمهور رئیس حامد کرزي په بلنې کابل ته ولاړ شي. د پاکستان مرکزی حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي د دواړو هیوادو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل د افغانستان په سولې او ثبات کې د اسلام آباد ونډه ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی که بسپنه ورکوونکي هیوادونه ورسره په وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به د 2 میلیونو څخه زیات هغه کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي چې د دوی مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال سازمان د سش کال لپاره په افغانستان کې د 250 میلیونو ډالرو مرستې بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د دوی د مرستو د نشتوالي په صورت کې به د لوږې له ګواښ سره مخامخ کیږي ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دا اعلامیه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د نړیوالې غذایي سازمان د مشر لویس امبیلو له خولې وایي موږ دا غوښتنه ځکه کوو چې په تدارکاتو کې د پراخېدونکي خلا د ډکولو لپاره غوره فرصت ولرو. نوموړي ویلي که څه هم ځینې بسپنه ورکوونکو هیوادو ورسره په دې برخه کې مرستې کړي خو دوی تر اوسه هم د دې بودیجې له نیمایي کمه برخه لري چې په روان کال کې ورته په افغانستان کې اړتیا شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي باوري دی چې په دې دوبي کې به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وطنه د پام وړ وي او یوازې به یو علامتي حرکت نه وي. نوموړي د جمعې په ورځ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د هغو سرتیرو شمیر ونه شو چې په دوبي کې به له افغانستانه وویستل شي. اوباما وویل په دې برخه کې پریکړه په افغانستان کې د لوړپوړي امریکایي جنرال ډیوډ پټرویس سپارښتنو ته پاتې ده. ولسمشر حامد کرزي د کندهار د امنیت قومندان وژنه په کلکه غندلې ده. د کندهار د امنیت قومندان خان محمد مجاهد د جمعې په ورځ هغه مهال له دوو نورو پولیسو سره هغه مهال ووژل شو چې یو ځان وژونکی د کندهار د امنیت قومندانۍ دننه ځان والوساوه. په دې چاودنه کې څو تنه ټپیان شوي هم دي. چارواکو ویلي ځان وژونکي د پولیسو یونیفارم اغوستی و. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر شیشا یوسفزي ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل امنیت قومندان وژل شوی او 2 ساعتونکي ټپیان دي.
یو ځانمرګي برید په قومندان صاحب امنیه شوي دي. په نتیجه کې قومندان صاحب امنیه شهید شوي دي او 2 سربازان بادیګردان زخمیان دي. تر اوسه پولیس دغه نه څه نه کېږي خو د پولیس دریشي په ځان کې ده. د قومنداني اولیت داخلي دي او قومندان صاحب امنیه چېرته وته په هغه باندې ده کار شوي دي.
لارک څخه خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر کرزي له خولې ویل شوې د افغانستان دشمنان غواړي چې د بهرنیو بادارانو په اشاره او لمسون په خپلو ناتوان مردانه بریدونو سره د هیواد مخاوره او اغېزمن کسان تر خپل ناوړه هدف لاندې ونیسي او تمه لري چې خپلو شومو اهدافو ته به ورسي شي. د کندهار د امنی پر قومندان خان محمد مجاهد تر دې مخکې هم مرګونې بریدونه شوي وو چې دی ترې روغ وتلی و. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د برخې مشر په عراق کې د ایران د حکومت د مخالفانو په کمپ کې د وژنو د پیښو د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نیفی پیلی وویل داسې باور دی چې لږ تر لږه 4 دېرش تنه د اشرف په کمپ کې تېره اونۍ وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي دي د امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د سیمه ییزو بزګرانو لپاره یې د کمپ له اوسیدونکو مځکه راګرځوله درې تنه وژل شوي دي. د اشرف کمپ د ایران د مجاهدین خلق ګوند د غړیو مرکز دی. دغې ډلې ته امریکا، عراق او ایران د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. البته اروپایي ټولنې دغه ډله په 2009 کال کې له خپل تروریستي لست څخه وویسته. د لیبیا یاغیان هیله مند دي چې ژر به د تیلو بندري ښار بورایقه ونیسي. د یاغیانو مشر عبدالفتاح یونس العربیه تلویزیون ته وویل د دوی ځواکونه په بورایقه کې د قذافي له پوځیانو سره په جګړې بوخت دي. د لیبیا د یاغیانو مشر څرګنده کړه چې دوی ته دوستو هیوادونو چې وسلې ورکړې دي. تر اوسه د معمر القذافي مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو مسله خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. په سوریه کې دیموکراسي پلوه فعالان او عیني شاهدان وایي په زرګونو کسانو د جمعې په ورځ د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. عیني شاهدان وایي د درا په ښار کې چې د حکومت ضد مظاهرو په مرکز بدل شوی تر لسو زرو زیاتو کسانو مظاهره وکړه او د ازادۍ نارې یې ووهلې. نورو عیني شاهدانو ویلي چې له مرکز دمشق سره نږدې د بیزا او دوما په سیمو کې هم په زرګونو خلکو مظاهرې وکړې. ویل کېږي چې په دوما کې امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو پر ضد له وشکې بهونکي ګاز او کوتکو کار واخیست او د مرکز دمشق خواته یې د هغوی د حرکت مخه ونیوله. په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د تېرې میاشتې په مظاهرو کې چې مظاهره چیانې په ترڅ کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله 200 کسان وژل شوي دي. د پشنبې په ورځ د سوریې ولسمشر بشار الاسد د دې لپاره چې تاوتریخوالی راکم کړي نوې کابینه معرفي کړه او د سلګونو بندیانو د خوشي کولو امر یې وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو د لیبیا په عملیاتو کې د ملګرو ملتو له پریکړه لیک څخه تیری کړی دی. نوموړي د دې هیواد د شخړې د سیاسي هواري لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د څرګندونې د جمعې په ورځ په برلین کې د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړې او ویې ویل نن موږ داسې اقدامات وینو چې په ډیرو مواردو کې د امنیت د شورا د پریکړه لیک له ټاکلې چوکاټ څخه وتلي دي. ځینې د دې څرګندوی دي چې ګوندې 1903 پریکړه لیک د مځکنیو عملیاتو لپاره هم کارېدلی شي. په داسې حال کې چې پریکړه لیک د داسې اقداماتو اجازه نه ورکوي او امنیت شورا داسې اقدامات نه دي تایید کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن تر دې مخکې دا رد کړې وه چې ګوندې په لیبیا کې د ناټو په هوایي بریدونو کې له هغه چوکاټه چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دې عملیاتو لپاره ټاکلي تجاوز شوی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د وسلوالو مشر ملا عبدالله رحیموف چې حکومت یې سخت د نیولو په لټه کې و وژل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند محمدالله اسدالله عوف د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو دا مشر چې په ملا رحیموف مشهور و د خپلو لسو تنو ملګرو سره د لټون په هغو عملیاتو کې وژل شوی چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دوشنبې په ختیځ کې ترسره کړي دي. اسدالله عوف ویلي چې د پنجشنبې په ورځ ملا رحیموف د دوشنبې د ختیځ په 115 کیلومتره کې په یوه پراته کلي کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دا د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو د روان خبرونې په دوام به واورئ چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په برخه کې ناټو د مرستې ژمنه کړې ده. د سولې مخې ته مو په خبرونه کې له پرتو خنډونو هم خبرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره جګړې هم تودې شوې دي او تودې شي. په کندوز کې مو د ملخ له ستونزو خبرو او ازادي اورېدونکو پروګرام کې تر ډېره د کوچیانو پر ستونزو پیغامونه اورېدلی شي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې په برلین کې وشوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د غونډې په ترڅ کې د افغانستان په اړه په خبرو کې یو لړ پریکړې وشوې. د دې پریکړو په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ټولو غړو هیوادو موافقه وکړه چې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د افغانستان امنیتي چارې وسپارل شي.
تمام اعضای ناتو و ایسف همه تایید کردند که باید پروسه انتقال
د ناتو او ایسف ټول غړي دا تایید کړ چې د امنیت د انتقال بهیر باید مختولار شي. ژمنه وشوه چې زموږ امنیتي ځواکونه که هغه پولیس یا پوځیان سم وروزل شي، شمیر زیات شي او هغه امکانات چې به مدرن اردو ته پکار دي افغان ځواکونو ته هم ورکړل شي. دوهمه مسله د سولې مسله ده. په دې اړه وویل شول چې د سولې د جرګې له پریکړې سره سم به دا کار پر مخ ولاړ شي. نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړي او مشري به هم په خپل افغانان کوي. زموږ د دې غوښتنې په اړه چې تر هغو د سولې بهیر په افغانستان کې نشي بریالی کېدی چې په سیمه ییزه کچه همکاري نه وي، دا موضوع هم ټولو تایید کړه.
و لیدرشپ پذیره بر خود افغانستان کل قبول کلم
د ناتو د مشانو په غونډه کې پولیس بند کې مخکې له افغانستان سره د ناتو د اړیکو په اړه پریکړه شوې و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دغه مسله هم د برلین په غونډه کې یاد شوه او د ناتو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې د ناتو او افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو وروستی پړاو به راتلونکی میلادي کال د ناتو د مشانو په غونډه کې بشپړ شي. د دې ستراتیژیکو روابطو په اړه زلمی رسول وویل چې دا اړیکې باید په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرستندویه وي.
ما باید که خاطر جمعی بتیم به همسایه های خود و به منطقه که این رابطه بزید کس نخواد.
موږ باید خپلو گاونډیو او سیمې ته ډاډ ورکړو دا اړیکې به د چا پر ضد نه وي او یوازې به په افغانستان کې د ثبات او آرامۍ لپاره وي. په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د لیبیا مسله وڅېړل شوه. د ناتو او روسیې پر اړیکو خبرې وشوې او د ناتو او ګرجستان روابط هم وڅېړل شول. د برلین په غونډه کې چې کله د افغانستان مسله یادېده نو د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو هم برخه پکې واخیسته چې د ایسف په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. د افغانانو ترمنځ بې باوري ژوره ده، سره له دې چې اوس په تدریجي توګه لویدیځ دې ته ورمات شوی چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ملاتړ وکړي، خو د سولې دا خبرې تر اوسه له عملي کېدو لرې ښکاري. په دې برخه کې دا مهال لویه ستونزه د دواړو خواوو ترمنځ بې اعتمادي ده. د ازادي راډیو خبری څانګه په دې اړه یو رپورټ لري چې غټ ټکی اجمل اند اوروي.
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې هڅې کوي، د افغانانو ترمنځ بې اعتمادي د دې بهیر په وړاندې لومړنی خنډ دی. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو پخوانی استازی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د سولې د هغه یوې کسیزې عالي شورا غړی دی چې د کابل حکومت تیر کال د طالبانو سره د خبرو اترو د پیل لپاره جوړه کړه وایي ښایي له طالبانو سره تر اوسه ځینې غیر رسمي تماسونه نیول شوي وي، خو تر دې زیات څه تر دې مهاله نه دي شوي. عبدالحکیم مجاهد په دې وروستیو کې د سولې د عالي شورا د هغه هیئت غړی و چې د ترکیې انقرې ته یې سفر کړی و. د ترکیې ولسمشر منلی چې د طالبانو لپاره به په خپله خاوره کې سیاسي نمایندګي پرانیزي څو طالبان د نړیوالې ټولنې سره له یو څرګند درس څخه خبرې وکړی شي. خو ښاغلی مجاهد وایي د دواړو خواوو ترمنځ بې اعتمادي د خبرو اترو د پیل په مخ کې تر ټولو لویه ستونزه ده.
په افغانستان کې چې غټ مسله موجوده ده، هغه د اعتمادۍ یو فضا ده. تر اوسه پورې د بین الملل ټولنې او د وسلوال مخالفینو ترمنځ د بې اعتمادۍ یو لوی بحر او سیند موجود ده. د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ
د سولې د عالي شورا بل غړی مولوي قیام الدین کشاف وایي تر اوسه پورې چې له طالبانو سره کوم تماسونه نیول شوي هغه یوازې په ځینو استازو پورې محدود و. د خاقلی کشاف په وینا دوی هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد او فضا رامنځته کړي، خو په دې برخه کې د په وینا ځینې سیاسي او لوجستیکي ستونزې شته.
دلته یو مسؤل ځای په کار ده، دا د مسؤلیت تضمین په کار ده، دا چې د هغه مشکلات او ستونزې حل شي یو ځل هغې ته مشکلات او ستونزې لري سره خبره ده.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پلان له مهمو طرحانو څخه دی، تېره اونۍ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې په دې برخه کې د یو شمېر موجودو خنډونو یادونه وکړه. وی ویل که چیرې تاسو فکر کوئ چې د یو دېرش کلونو تراژیدي په شپږ میاشتو کې هواره شي، نو په دې برخه کې شته خنډونه مو په سمه توګه نه دي درک کړي. خو ښاغلی ستانکزی چې د ولسمشر سلاکار هم دی، په دې برخه کې وسنۍ حالې ځلې په مثبته بڼه یاد کړي.
تماسونه جریان لري، په دې برخه کې کافی اندازه حالې ځلې سوي دي. مختلف هیاتونه د مختلفو طریقو نه په دغو هم راغلي دي، موږ هم تللي دي او په دې باندې بحثونه روان دي. هغه وخت به دا خبره سړی واضح کړي چې خبره یو سم رسمي چوکاټ ته ورول ویږي او بلاخره بیا یو اگر نتیجه یې پلاس راځي هغه به سړی اعلان وکړي.
وسلوالو طالبانو بیا تل داسې تماسونه رد کړي او د کرزي لخوا د سولې پروسه د سټیج و ډرامه بللي. دوی تیره میاشت په خپل یوه خبر پاڼه کې د سولې شورا د خلکو د جیبونو د ډکېدو لپاره یوه پلمه وبلله. طالبانو د خبرو اترو د پایل لپاره بیا خپله دا غوښتنه تکرار کړې چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي، خو دوی له هیواد څخه بهر د تماس د جوړېدو د یو دفتر خبره نه ده رد کړې. تیر کال له ازادۍ راډیو سره په یوه لیکنۍ مرکه کې د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وویل د افغانستان اسلامي امارت د داسې یو دفتر غوښتنه نه ده کړې او دا غوښتنه د ځینو نورو خواوو لخوا راپورته شوې. د طالبانو ځینې پخواني مشران چې اوس په کابل کې دي وایي څو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره ګامونه نه وي اخیستل شوي، ستونزمنه ده چې وسلوال طالبان دې خبرو ته غاړه کېږدي. دوی وایي د دې لپاره مهمه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو د پخلا کولو د هڅو پر ځای د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د مشرتابلو شورا سره معامله وشي. همداراز ملګری ملتونه باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي څو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای عمومي او همدارنګه د وسلوالو د مشرانو سره تر خبرو اترو د مخه باید هغوی د ملګرو ملتونو له تور لسته وایستل شي.
په افغانستان کې مو د سولې پر امکاناتو تحلیلي مطلب اورېده. نن د ازادي راډیو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د لانجې لپاره پر سولې ایزو هلو ځلو خبرې کیږي. په دې بحث کې چې د مازیګر له درو تر پنځو بجو په مستقیم ډول خبرې شي، د سولې د عالي شورا د هلو ځلو او د سولې په بهیر کې د ترکیې او سعودي عربستان پر رول خبرې کیږي. نو که نظر یا پوښتنه لري د ماسپښین له درو وروسته د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې د پسرلی لاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د درنو جګړو فصل هم رانږدې شوی، چې له دې سره د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې د ناټو د هڅو اندازه هم لګول کېدای شي. ویل کېږي چې طالبان به په دې موسم کې د للاستللو سیمو د بیرتنیولو لپاره سخت عملیات پیل کړي. په انتحاري بریدونو او وژنو کې به زیاتوالی راولي او دا به د ولسمشر باراک اوباما پر دې پریکړې اغیز وکړي چې په روانه جولای میاشت کې چې په څه شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي او څومره پریږدي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپورټ جزئیات احمد تکل اوروي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په افغانستان کې د جګړو د سختوالي اندازه به دا روښانه کړي چې د 2009 کال په دسمبر میاشت کې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د سولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پریکړه څومره اغیزمنه وه. اژانس لیکي افغانستان ته د اضافي سرتیرو لاستولو سره سم په تیره د هیواد په جنوب کې طالبان له خپلو مهمو مرکزونو څخه وایستل شول، د منځنۍ او لوړې رتبې مشران یې یا مړه یا بندیان شول او د وسلو او مهماتو زیرمې په نخښه او ویجاړې شوې. خو طالبان هم قرار کې نه ناستل. دوی وکولای شوای چې جګړې د هیواد نورو سیمو ته وغځوي او په دې ترڅ کې په کابل او نورو ځایونو کې یو لړ مهمې حملې ترسره کړي. اژانس وړاندې لیکي یو خبره چې تر اوسه روښانه نه ده، دا ده چې آیا طالبان به پر روان ټاکونکي کال کې د جګړو د موسم لر رسیدو سره سم وکولای شي خپل کلکوالی ثابت کړي کنه. افغان او امریکایي ځواکونو په تیر ژمي کې د طالبانو پر ضد حملې بندې نه کړې، خو دا هغه وخت و چې اکثر طالبان په قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته تللي وو. لبلې خواتمه ده چې وسلوال طالبان به پر اتلونکو دوو اونیو کې د کوکنارو د فصلونو د اخیستو پر مهال بیرته هیواد ته ستنه شي. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې پر روانه جولای میاشت کې به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل کړي، خو ده هم ویلي چې د سرتیرو شمیر او سرعت به له شرایطو او د تاوتریخوالي له اندازې سره تړلي وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس ویلي دي چې ولسمشر اوباما ته یې د سرتیرو د وتلو د څرنګوالي په اړه څو طرحې وړاندې کړي دي. اسوسییټډ پریس زیاتوي ښایي د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې په پیل کې له افغانستانه ایستل کیږي ډیر زیات نه وي. د اژانس په وینا دا موضوع له سیاسي پلوه اهمیت لري ځکه د امریکا د هغه نیت څرګندونه کوي چې غواړي په افغانستان کې د خپلو مسؤلیتونو بار ورو ورو کم کړي او د 2014 کال تر پایه خپل محاربوي ځواکونه په بشپړ ډول وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د پنځمه په ورځ په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناتو غړو ته خبرداري ورکړ چې له افغانستان په وتلو کې دی بیړنه کوي. میرمن کلنټن وویل وسلوال طالبان وضعیت ساري او ویني چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه به پراتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه وزي. د همدار سرګند کړه د هغو بریاو د لاسټلو خطر شته چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه ته رسیدو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ باید له افغانستان د ژر تر ژره وتلو په برخه کې بیړه پریږدو او د هغو بریاو د خوندي کولو په باب فکر وکړو چې په افغانستان کې ترلاسه شوې دي. میرمن کلنټن د افغان ولسمشر حامد کرزی له دې غوښتنې سره خپل ملاتړ څرګند کړ چې وایي له طالبانو سره باید روغه وشي خو دې ټینګار وکړ چې هغو کسانو ته چې د روغې وړاندیز ردوي باید سزا ورکړل شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پیترایوس اټکل کړی و چې طالبان به په ټول هیواد او په تیرا په کابل کې د سختو حملو هڅه وکړي خو د هم ویلي و چې دوی به ډیر ژر د هغو سیمو د بیرته نیولو پر هڅو تمرکز وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له زیاتېدو وروسته ترې نیول شوي دي. جنرال پیترایوس اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل طالبان به هڅه وکړي چې خپل هغه پرمختګ بیا پیل کړي چې د ناتو د عملیاتو په نتیجه کې یا ځنډول شوی او یا په شا تمبول شوی وو. اژانس د تحلیل په دوام زیاتوي طالبان په کندهار او هلمند ولایتونو کې د خپلو تجهیزاتو او سنگرونو د لمینځتلو له وجې وځپل شول. د اژانس په وینا هغه سیمې چې له طالبانو څخه نیول شوې دي همغه دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له 2003 نه تر 2006 کاله چې د عراق په جګړو کې بوخت وو له لاسه ورکړې وي. جنرال پیترایس وایي د طالبانو له لاسه د پراخو سیمو د وتلو معنی دا ده چې دوی به د تیرو 15 کلونو برعکس د سګنی کال په سرلنې جګړې له یو بشپړ متفاوت موقعیت څخه پیل کړي ځکه دوی اوس د وسلو له زیرمو د بمونو جوړولو له فابریکو او د هغو مرکزونو له شبکو څخه کار نشي اخیستی چې په مرسته به یې خپلې حملې تنظیمولې. د اسوسییټډ پریس اژانس د تحلیل په وینا تر دې مهمه لا ده چې نړیوال ائتلاف د طالبانو د قومندي سیستم ویجاړ کړی. د ناتو د سرچینو په حواله ویل شوی دی چې خاصو عملیاتي ځواکونو د فبروري له 8 د اپریل تر 8 پورې څه کم 1400 پوځي عملیات کړي چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو له 1400 زیات مشران یا مړه یا نیول شوي دي. ناتو همداراز وایي چې له 2000 زیات عادي طالب وسلوالي نیولي او نږدې 1500 یې وژلې دي. اژانس د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال رحیم وردګ له قول لیکي چې وایي پروسه کال د وسلوالو طالبانو قابلیت تر ډیره هده وځپل شو خو اصلي نتیجه به سکل له پسرلنیو عملیاتو وروسته معلومه شي.
په افغانستان کې امنیت او د ګاونډي ایران لاسوهنه هغه دوه مسلې دي چې لویدیځو ورځپاڼو څېړلې دي. دغه ورځپاڼو ته جان خالي کوزای کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ غونډه کې خاغلی کرزی ته د ایران د نقدو پیسو په اړه یو مقاله لیکلی او په برخه کې لیکي ایران له 2003 کال راهیسې جمهور رئیس حامد کرزی ته نقد پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي په لومړي سر کې د ایران د وخت د جمهور رئیس محمد خاتمی په دوره کې د دې پیسو ورکول په یو ډول شفافیت سره پیل شوی ول. دا پیسې به په کال کې یو یا دوه ځله ورکول کېږي او اندازه به تقریبا $1,000,000 و. د ورځپاڼه په باور د افغانستان د حکومت د کابینې غړو هم د ډالیو په نامه د خپل معاشونو څلور برابر د ایران له دغو پیسو څخه اخیستي. واشنگتن ټایمز د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په حکومت کې د ملي امنیت شورا د یو جګپوړي چارواکي الیوت ابرامز خبره راخسته چې وایي د امریکا په خوانی او وسنی چارواکي په دې باور دي چې ایران په دې پیسو سره په جنگ ځپلي افغانستان کې د خپل نفوذ زیاتولو په فکر کړي او په دې هم مونږ پوهیږو چې ایران طالبانو ته مادي مرستې ورکوي. ورسپونه د ابرامز د خبرو په دوام کې لیکي مونږ دا نظر نه منو چې وای ایران د افغانستان په ورانولو کې خپل ګټي ویني او یا غواړي چې د سومالیا په څیر شخړې دي په دې هیواد کې رامسته شي. خو ایران له لومړي سره هڅه کړې چې په افغانستان کې د امریکا نفوذ کم کړي او دا کاري په عراق کې هم کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپونه په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو د وړاندوینې په اړه یو مقاله لیکلی او په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن خبره راخسته چې وای ناتو باید افغانستان پرې نګدي. کلنټن دا وړاندوینه هم کړې چې پروان سپرلی کې به طالبان د هغو سیمو د بیرته نیولو په مقصد چې ناتو ځواکونه ورڅخه نیولي جګړو ته زور ورکړي. ورسپانه د هیلری کلینټن د خبرو په دوام کې لیکي، موږ باید خپل ځانونه عوام خلک د هغو ورانونکو او وژونکو حملو د احتمال په مقابل کې غښتلي کړو چې طالب وسله والې ممکن ترسره کړي. واشنگتن پوز زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو پوز اټکل کړی چې سږ کال به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې شخړې زیاتې شي. دوی وایي د دې علت دا ده چې ناتو په افغانستان کې کافي شمېر عسکر او منابع لري او د طالبانو د پخوانیو سنګرونو پر لور روان دي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د کندوز پارچی ولسوالۍ کې ملخو په سلګونو جریبه کرهڼې سمځکه لاندې کړې ده. بزګر ویره لري چې ملخ په د ټولو ولایت فصلونه تباه کړي او د کرهڼې د برخې حکومتي مسؤلان له سیمه ییزو د ملخو د له منځه وړلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه له کندوز نور له نور محمد صحیح اورو.
د کندوز ولایت له دشتارچی ولسوالۍ څخه د کروندګرو یو تن استازی عبدالنظر وایي چې سکال په کندوز په تیر بیا په دشتارچی کې د بل هر کال په نسبت ملخ زیات شوی او له همدې امله کروندګر ویره لري چې کچیر له دغه آفات سره په موقع مبارزه ونه شي دا احتمال شته چې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کاندي.
ملخ به د هجوم آورده کې ازمو کو فعلا پایان دا بینی شي.
ملخ په دومره زیاته پیمانه یرغل کړی دی چې للمی زمکو څخه آبی زمکو ته راکته شوي او فعلا په کروندو کې دي او د کښتونو په خوړلو لګیا دي. درته ویلی شم چې یوازې په دې وروستیو دوه درې ورځو کې 200 تر 300 جریبه زمکه کښت تباه کړی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا څه دوا درمل نه دي شیندل شوي او دولت په دې اړه څه همکاري نه ده کړې، داسې وویل. دوا پاشي شوې ده. د کرنې ریاست څو ډلې دوا شیندونکي رالیږلي دي. هغوی هر څه لکه پمپ او درمل چمتو کړي او خلکو هم همکاري ورسره کړی ده. تقریبا دوه اونۍ کېږي چې دوا شیندل کېږي خو هیڅ ګټه یې نه ده رسولې. ښایي کیفیت یې ټیټ وي.
شاید کیفیتش پایان باشه.
د ملخو د آفت په باب مو د دشتارچي د خلکو ستونزه د کرنې ریاست د نباتاتو د ساتنې له مدیر عبدالشکور سره هم شریکه کړې ده. دی وایي موږ دوا شیندلې ده او دغه دوا اته ورځې وخت لري. له همدې امله یوه اونۍ یا اته ورځې مهلت ته اړتیا ده چې پر ملخو اغیز وغورځوي. خو له بده مرغه چې کروندګر دغه موده زغملی نه شي او فورا شکایت کوي چې دوا بې اغیزې ده. د ښاغلي عبدالشکور په وینا چې دوی دوه ډوله درمل لري چې یو ډول یې ژر اغیز خندي او دا بل ډول یې بیا په ځنډ خپل اغیز لري. د زیاته کړه چې دوی ځکه د دوا د دویم ډول کارولی دی چې دا د لومړي هغې په شان څارویو او انسانانو ته ضرر ونه رسوي. ده له خلکو هیله وکړه چې نه یوازې د دوا شیندونکو ډلو سره خپله همکاري ونه سپموي او کله چې دوا شیندونکي ډلې د دوی ځمکو ته رسیږي باید چې نفر ورکړي تر څو دغه مبارزه ژر پر مخ ولاړه شي. او له بله پلوه دا هیله کوي چې کروندګر باید ډیر ژر د ملخ لرونکو سیمو په اړوند دوا شیندونکو ډلو ته رپورټ ورکاندي. د کندوز د نباتاتو د ساتنې مدیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږ کال ولې ملخ د تیر کال په پرتله زیات شوي دي، داسې وویل: تیر کال په ساحه کې امنیتي مشکلات زیات وو. زموږ کارکوونکي زیاتو ملخ لرونکو سیمو ته د امنیتي ستونزو له کبله نه شوای ورتلای، ځکه نو سږ کال د ملخ لرونکو سیمو اندازه زیاته بریښي. ده وویل دا نه یوازې په کندوز بلکې په اکثرو هغو ولایتونو کې چې ناامن وو سږ کال ملخ زیات شوي دي. ده ډاډ څرګند کړ چې د خلکو د همکاري په صورت کې به دغه آفات له منځه ځي.
له کندوز مو په رپورټ کې واورېدل چې ملخو د ارچي په ولسوالۍ کې 300 جریبه فصلونه تباه کړي دي. بزګر له مسؤولو کسانو د مرستې هیله کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د شینواری په نوم راستولې سمس کې لولو چې په شینوارو کې د دوو قومونو ترمنځ د دشت پر سر لا اوس هم لانجه روانه ده. دوی یو له بل سره سختې دښمنۍ کوي. خلک تښتوي. دلته بیا امنیتي ډېره ده. په سمس کې وړاندې لیکل شوي تر کله به په دغه سیمه کې د یوې دشت په خاطر ښوونځي بند وي او کلینیکونه به هم تړلې وي. په سمس کې له حکومته د دې ستونزې د حل غوښتنه شوې ده. ابو زید افغانی د کندوز له امام صاحب ولسوالی پر استولې سمس کې لیکي هغه عمومي سړکونه چې کلیوالو سیمو ته تللی دي د طالبانو لخوا د شخصي ماينونو لقبل بند شوی وو او لا تر اوسه باندې دغه کلیو اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ دي او دوی وایي له مربوطو دولتي چارواکو څخه هیله کوي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. نعمت الله اخون له کونړه پر استولې سمس کې د اتصالاتو د شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته رالېږلی دی لیکي که حکومت غواړي ټولنه او حکومت ښه سي باید معلم او پولیس ته پاملرنه وکړي. احمد د کونړ ولایت د مروري له ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي زه د دولت څخه غواړم چې د 1990 کال د کانکور امتحان بې نتیجې زده کوونکي په پوهنتونونو کې جذب کړي، خاص کر د کونړ محصلین د کونړ په پوهنتون کې شامل شي ځکه چې موږ ډېر ناچاره او پسپاتې خلک یو. په بل ولایت کې هم خپلې زده کړې پر مخ نشو بیولی. عبدالبصیر سیار د کابل ولایت له سروبي ولسوالۍ څخه د تیزین لکلی پر استولې سمس کې لیکي د تیزین اولیالېسه د غره لمنه کې د دریک کلیو په منځ کې پراته ده. د اولیالېسه کې په سلګونو زکون کې لیک لوست کوي، اما ډیر په زحمت دي ځکه چې دوی باید هر ورځ تقریبا 2 کیلومتره مزل وکړي. له همدې امله شونځي ته پر وخت نشي رسیدلی. د پونې وزارت باید د غلې سیټه د ترانسپورت یو چاره وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وار رسیدل. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوز لوی درسیز اشفاق پرویز کیانی او د دې هیواد د استخباراتو د ادارې مشر شجاع پاشا نن د جمهور رئیس حامد کرزی په بلنې کابل ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که بس پنه ورکون کې هیوادونه ورسره په وخت مرسته و نکړي نو په افغانستان کې به د 2 میلیونو څخه زیات هغه کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي چې د دوی مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر حامد کرزی د کندهار د امنیت قومندان وژنه په کلکه خندلې ده. پرون د کندهار امنیت قومندان خان محمد مجاهد یوې ځان وژونکي برید وواژه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر په عراق کې د ایران د حکومت د مخالفانو په کمپ کې د وژنو د پیښو د خپل واکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نیفی پیلی وویل داسې باور دی چې لږ تر لږه 4 تنه د اشرف په کمپ کې تیرونې وژل شوي دي. د لیبیا یاغیان هیله مند چې ژر به د تیلو بندري ښار بورایقه ونیسي. د یاغیانو مشر عبدالفتاح یونس ال عربیه تلویزیون ته وویل د دوی ځواکونه په بورایقه کې د قذافی له پوځیانو سره په جګړې بوخت دي. دا ساتي رادیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. البته لوی سر از مخبرونه د سهار لوو د ماشام تر 9 بجو پورې ادامه لري. د ازادي واوریدونکو 19 پروګرام تر خبرېدو مخکې د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د طالبانو د واکمنې په موده کې د افغانانو لوډونو ځانګړو کسانو څارنه کوله. اوس په افغانستان کې نوې قانوني طرحه بیا د همدې ډول څارنې ویرا زیاته کړې ده. د دې په دې اړه له فریدی هوټ سیفی څخه ورو
نوې پیشنهادي قانون افغانان د تربولي چې په ودونو کې د شرعي معیارونو سره سم جامې وغوندي. د کار په کابل کې د خلکو غوسه راپارولې. یو شمېر خلک وایي دا د سده لکه طالبان چې بیرته راغلي ني.
موضوع لباس پوشیدن یک موضوع شخصي هم است و
د خلکو د جامو غوسل یو شخصي مسله ده. زما په فکر د چاپ شخصي موضوع کې مداخله کول داسې دي لکه د چاپ کورنۍ او مسایلو کې چې مداخله وشي. زه د ودونو له څارنې سره مخالف یم. هیڅوک دا اجازه نه لري چې د چاپ شخصي او یا کورنیو مسایلو کې مداخله وکړي.
در موضوعات شخصي یک نفر و موضوع
د عبد او څو نفر نورو ځوانانو د دې طرحې شوی قانون پر ضد صغر ده خبرې کولی. دا ونیز بحث چې نوې فکر نومیږي نویز و ټولنیزو مسایلو او د حکومت پر سیاستونو خپل نظرونه څرګند کړي. په لومړي نظر داسې نه ښکاري چې دا نوې قانون به بحثونه او جنجالونه راوپاروي. د عدلی وزارت وایي غواړي چې په ودونو ځینې محدودیتونه ولګوي ځکه په ودونو کې بي ځایه اسراف کوي. خلک سیالۍ کوي او ګران جامې غوندي چې ډیر افغانان یې لګښت نشي پوره کولی. نو ډیر ځوانان هم نشي کولی چې واده وکړي او که دوی واده کوي نو بیا به پورته غاړه کړي. د دې طرح شوي قانون لمخې به پر ودونو د نظارت کولو لپاره کمیټې جوړیږي څو د اطمینان حاصل شي چې ښځو د خپل حال سره سم جامې اغوستي او ښځې او نارینه دواړه په یو سالون کې نه وي، یعنی د ښځو او نارینه وو سالونونه جلاوي. د نوي قانون هدف همدلته روښانه کیږي، یعنی دا چې ځوان افغانان باید څومره ازادي وکړي او بل دا چې څرنګه پر افغاني ټولنې باندې د غربي ارزښتونو د خپرېدو مخنیوی وشي. په افغانستان کې د واده سالونونه د غربي ژوند سمبولونه ګڼل کیږي او څوک دا نشي ردولی. ځینې ډیر لوی دي چې څلور او پنځه پوړونه لري. د دې لویو سالونونو دننه لوی حالونه دي چې په یو وخت تر 1200 تنو پورې پکې ځایږي چې کرایه یې د واده د یوې شپې لپاره زرګونه ډالرو ته رسیږي. په دې مراسمو کې کله کله ناوې د هالیوډ په سټایل یا رقم جامې اغوستي وي او د واده کمیسې داسې وي چې د ناوې اوږې لوڅې وي او یا یې هم لویه غاړه وي. په دې ودونو کې ښځې او نارینه په ګډه نڅیږي. په ودونو کې د ډیرو لګښتونو په نظر کې نیولو سره ممکنه ده چې یو شمیر خلک د عدلیې وزارت د دې وړاندیز هرکلی وکړي. دا طرحه چې اوس د ولسمشر کرزي کابینه ورباندې غور کوي په ودونو کې تر 300 پورې د میلمنو د شمیر د کمولو غوښتنه کوي او وایي چې په هر میلمه دی د لګښت اندازه له 500 ډالرو وانه وړي. خو دا چې د عدلیې د وزارت لخوا د پولیسو د کمیټو معذفول چې له هغوی سره دی د حج او اوقافو او اسلامي ارشاداتو د وزارت استازي وي او بیا د شرعي قانون مطابق د جامو اغوستل، دا پوښتنه راپورته کوي چې دا قانون پر اختیا د پراخو هدفونو لپاره طرحه شوی او که څنګه. حبیبه دانش د افغانستان د پارلمان یو ځوان غړی ده او د ازادۍ راډیو په بحث کې برخه درلوده. په څرګنده توګه د طرحه شوی قانون پر ضد خبرې وکړې.
ما شخص خودم برازی رای نمیتم.
زه شخصا نه غواړم چې د قانون ته رای ورکړم، ځکه له دې قانونه ناوړه ګټه پورته کیدای شي.
دا کار ډیرو خلکو ته د طالبانو وخت وریادوي. هغه وخت طالبانو په ودونو څارنه کوله ترڅو موسیقي پکې ونغږیږي او یا خلک پکې ونه نڅیږي. طالبانو دا دواړه د شریعت خلاف کارونه بلل. ځینې منتقدان په دې اند دي چې د افغانستان د عدلیې د وزارت لخوا د نوي قانون طرحه کیدی شي طالبانو ته د نږدې کیدو او هغوی د سولې خبرو ته د هڅولو لپاره وي. سیار انوری چې یو ځوان فعال دی په دې اړه وایي،
نظر من است که حکومت ما این طرح را به خاطر یک گرفتن یک امتیاز سیاسی را پیش میکنه.
زمان نظر داده چې زمون حکومت دا مسئله دی او سیاسی امتیاز د پاره راپورته کړی ده ترڅو په دې توګه طالبان هم یو څه د سولې خبرو ته علاقه من کړي او دننه په حکومت کې هم خپل نوم خکړي چې دا د موږ داسې طرح وړاندې کړي چې د کورنی اقتصاد لپاره ښه دي. زه په هیڅ صورت کې دا طرح عملی نه ګڼم. په دې طرح باندې حکومت غواړي خپل هدف ترلاسه کړي او موږ ته به یو ټولنیز ستونزه په میراث کې پرېږدي. کوازی خبرې وکړم، دا نو یو ډول سپکاوی دی چې یو څوک واده کوي او حکومت مستقیما د هغه د واده په مسأله کې مداخله کوي.
په وړاندې شوی طرح کې یوازې په ودونو کې د لګښتونو د محدودولو مسله نه ده شامله. ټاکلی کمیټې به د فیشن د سامان د خرڅولو او همداشان د واده د جامو د خرڅولو پر دوکانونو هم څارنه کوي. هغه دوکانونه چې د واده جامې خرڅوي او داسې جامې ورسره وي چې له شرعي قانون سره برابرې نه وي، نو دوی به جریمه کیږي او که د دوکانونو خاوندان مخالفت وکړي نو دوکانونه به یې تړل کیږي. دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې کابینه به کله په دې طرح شوي قانون غور وکړي او که چېرته دوی دا کار وکړي نو تصویب به یې کړي او کنه. که چېرته کابینه دا طرحه تصویب کړي بیا به نو پارلمان ته ځي او هلته به قانون پاس کیږي او بیا به نو دا د عدلیې د وزارت کار وي چې څنګه دا قانون تعبیروي او څنګه یې عملي کوي.
آزادي او اوریدونکي،
دا پروګرام په پیل کې د کوچیانو د ستونزو په باب ټلیفوني پیغامونه اوري. دوی وایي چې د پسرلی پراتاک سره یې څړځایونه لاندې سوي او مالدارۍ ته یې زیانونه اوښتي دي. د امنیت تر څنګ پر ځینو نورو مسایلو هم پیغامونه خپروو چې په دې شلو دقیقو کې یې اورېدلی سي. زه سالی په دې پروګرام کې درسره یم. په تیرو څو ورځو کې مو له بیلابیلو ولایتونو څخه د کوچیانو ټلیفوني پیغامونه اخیستي دي چې دوی پکې د خپلو ستونزو په باب خبرې کړې دي. له کندز او بغلان څخه دوه کوچیانو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې ویلي چې څړځایونه یې زورواکو لاندې کړي او دوی حیران دي چې خپله مالداري څنګه سنبال کړي. ځینې نور بیا نورې ستونزې لري. خپله له دوی څخه به واورو.
څنګه د ننګرهار کوچان مالدار کوچان چې کومي و چې دا میږي میږي لرول دا ډېر زیات بې قدره سپینګیر بې قدره واړه بې قدره زنانه بې قدره او دې ته هېڅ په دې حکومت کې هم کوم نظر ونهسه او همغه حکومت په کوم کوم نظر ونهسه او اوس داسې آبادۍ جوړېږي چا سره والا دومره وسي چې مال ته جوار واخلي او هغه ورته واچي او داسې خبره ده چې دې ته لږ نظر وکړي الله دې رضا دپاره وکړي او بل کومو کومو سکلو مونږ راوړو نو بل کار کوسه زمونږ نه زده ده او نه کېږي چې په دې ژوند کښې زه دومره غمجن یم که نه چې ډېر زیات غمجن یم نو یو وخت زه زخمي سره وایم په ماشومتوب کښې نو زه اوس دا ځان سره وایم چې الله پاکه هغه د نجیب نه مخکې هغه بادشاهي چې زه شهید شوی وای زخمي وم خو شهید نه شوم نو دا به ډېره ښه وه.
هغه د قندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ د کلبار د کلي اوسېدونکی یم. ما د قندوز ولایت د والي صاحب او د امیر د زراعت څخه دا خواهش دی چې زموږ مارچرونه د ګلمتارې په ساحه کښې د تخار ولایت د کلفزار د سیمې اوسېدونکي راغلي دي ټول یې په بشپړه توګه شړلي او زموږ مالداران ډېر په سخت حالات کښې ژوند کوو. وسلام دا پیغام دی
یا ول خان او بادر لوګر ولایت نه خبرې کوم. زه دا مشرانو نه کرزي صاحب نه ټول هیله کوم زموږ د زراجات مسله دوی حل نه کړه. سږ کال بیا مرچې جوړې دي باید زر په زره یې د هغه هم وخوري. پسرلي راتګ سره موږ اوس بیا ورته د زراجات په لورې ورځو هلته زرګانو مرچې جوړې دي موږ غامه هېڅوک نه خوري.
احترامات ګرانو سلامونه ومنئ. دا کوچان بیچاره نه خلک په ملک پرېږدوي نه حکومت رغاروي دا څه وجه ده څه نه څوک غوږ ورته نیسي او نه یې څوک شکایت تاروي یې د بلې خوا ځورول کېږي ټکول کېږي په احترام خدای په امان. زه سید جمال د دوشي ولسوالۍ د کیلګي له منطقې نه خبرې کوم. د کیلګي په منطقه کې هغه بې رحمۍ روانې دي چې اوس زورباکان په خپل سر باندې روانې دي ټوله منطقه د مالچر ټول کور کلی ترې جوړ کړی. هغه کسان دي چې هغه له دې منطقې نه نه پېژندونکي خلک دي چې هېڅوک یې پېژني نه نه ولسوالۍ پې خبرېږي نه قومندانۍ پې خبرېږي نه ولایت پې خبرېږي هېڅوک پرې نه خبرېږي. خدای دې وکړي چې دا زمونږ پیغام خپله وزارت د داخلي ته ور ورسوي چې دا د خپلو واکدارانو چارواکو نه پوښتنه وکړي چې د خپلو مالچرو نه مونږ د دې زورو د کړاوو نه او کله چې مال هلته لاړ شي مال بېرته راشي وګورو چې دو درې نشته دي درې څلور نه یي په ورځ کښې ټول غله راټول شوي دي کلګي منطقې ته مونږ ډېر په عذاب یو او ډېر په تکلیف یو.
مالداری مالداری کرے او کوچنیانو او هلکانو او ماشومان ټول بې تعلیم او بې تربیه نه پاتې شول. مونږ همدغه پوله پټۍ ده مونږ نورو پوله پوله ده مېږې خرڅ شي کوو مونږ په هغې پوله پټي باندې واړو.
زارف خان درمخیل در سره ګوته خان د لوګر ولایت د مرکز د زیارت له تنډه به در سره په اړیکه کښې زما پیغام نور ټولو چارواکو د داسې چې ټول په مونږ مسکین نه کړي او مونږ دا میلې را خلاصې کړي مونږ مالدارۍ ته واسه وکړه او په ټولو نه مې دا خوښه شوه چې نور جنګ باندې کړي او جګړې باندې کړي مشرانو نه مې دا هیله ده چې نور دا چال په مونږ ونه کړي مونږ باید چې میلې را خلاصې کړي که یې نه را خلاصوي دغه دوی د مالداري دا د افغانستان ستر اقتصاد ده په ډالرو دې نه نازېږي دغه عمر عمر د مونږ دا مالداري کړې په دغو بندېشن کړي دي باید چې مونږ باندې ډېر کوشش وشي سګ بې جنګه را خلاصې شي او نور په سلام احترام.
موږ غوښتل چې د کوچیانو دغو شکایتونو ته په پام سره له ځینو مسؤولو کسانو سره خبرې وکړو. د کوچیانو او هزارهګانو د کمیسیون له مشر وحیدالله سباون په ولسي جرګه کې د کوچیانو د کمیسیون له مشر حبیب الرحمن افغان او په ولسي جرګه کې مو د کوچیانو له استازي ملا ترخیل سره د تماس زیاته هڅه وکړه خو له بده مرغه چې یو مو هم د ځواب لپاره پیدا نه کړ. خو موږ به بیا هم خپله هڅه جاري ساتو. اوس به له اورېدونکو واورو.
د هرات څخه ټلیفون کوم که تاسې د ازادي والا موږ ته په دې هکله معلومات را کړي چې د هربک څه معنا ده څه ترجمه ده دغه په معنا موږ ډېر نه پوهېږو چې دغه هربکي ځواکونه اوس نوم یې به نېښرې ده د هربک په معنا موږ نه پوهېږو د دغه معنا دغه بکو په د بوت په نامه سره دي دا د هر په معنا نه پوهېږو چې دغه څه معنا ده که دغه پاکنه معلومات را کړي ډېره به ښه وي. وسلام.
اربکی اربکای د لوی پکتیا تورې دی او هغه ځوانانو ته کارول کیږي چې د سیمې د ساتنې او ثبات لپاره په پخوانیو کلونو کې فعالیت کاوه. دوی به ځنګلونه ساتل، د بیلابیلو طبیعي پیښو په وخت کې به د سیمې له خلکو سره مرسته کوله، او د خیر ښېګڼې په نورو چارو کې به د خلکو لاسنیوی کاوه. خو اوس اکثره کسان دا نوم هغو خپل سرو وسلو ته کاروي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې فعال سوي دي او خپل سرو یې خلک په تنګ کړي دي. په دې معنا چې د اربکیو هغه شونوم اوس یو څه پیکه سواره. د سولې، ثبات، جګړو، ملي یووالي او نورو مسایلو په باب د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خپرو.
زه د پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ جوړي کړي. موږ په ولسوالۍ کې ډېر بد بیا امنه ده. موږ راز ورکوړې چارواکو ته ورسوي چې موږ له ولسوالۍ سره خدای په لحاظ باندې یا دغه اسکر بدل کړي یا ادر لرې کړي او یا یو څه پرې وکړي. ملکی خلکو ته ډېر غټ غټ تلفاتونه رسوي، ډېر غټ زورونه ورکوي چې د آرام کلي کې نه پرېږدي. شوي طالبان هم کېږي. نور نو د خدای په امان. زه د خیرکوټ ولسوالۍ یم. زما کرزي صاحب ته دا خواهش لرم چې دا یې چې ما امنیت راوستی ده. کوم امنیت یې راوستی ده؟ چې جلال آباد کې ابتدایي حملې کېږي. دا هېڅ امنیت نه ده. کرزي صاحب دی وکړي دا خارجیان دې له ملک وباسي. دی
جمعه خان روحانی د ځنګل له کیمپ خبرې کوم. حوالن دا وایم چې د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې هیڅ امن امنیت نه رالی. یعنې پر دې علاقه باندې ډېر چاپي بمبارونه وسول، د خلکو کورونه یې خراب کړل، لکه د بارمچې بازار یې خراب کړي او کورونه یې ورته درکړل.
زه صفت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. شخصي خلکو ته د صلاح امر ورکوي. دغه ټوله د امنیتي او دا ټول هغه د بم بارود چې الوزي دا ټول د دغو لامل څخه دی، ځکه چې دغو هر یو سړی چې تجار وي که هر یو وي دوه درې کسان مسله ځان پسې ګاډي پسې کېنولی وي او نو معلومات نه کېږي چې دا څوک دی، لکه پخواني جهادیانو په شان ګرځېږي دي.
زه د کونړ ولایت د زراپیج ولسوالۍ څخه پردیس خبرې کوم. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د امنیتي پوستونه لس متره خوا او لس متره ډېر خوا طالبان ولاړوي او خلک تلاشي کوي او خلک ځوروي. دوی ولې د هغې مخه نه نیسي او خلک تختایي او ټول د دوی امنیتي ځواکونه ملي اردو ټول په ولسوالۍ کې شتون لري او دوی ولاړوي او خلک تنګایي. په یو ولایت کې خو دوه حکومته نه کېږي، دا څنګه چل دی؟ زما د چارواکو څخه پوښتنه دا ده چې په دې باندې جدي عمل وکړي.
زه محمد ګل مکروان خبرې کوم. کابل او د عراق لویه لار، د کندهار لویه لار، امنیت نشته، هیڅ پولیس نشته، هیڅ اردو نشته، طالبان راځي، اغله راځي، موږ مکروانانو ته تکلیف راکوي، موږ ناکه ناکه ځوروي، وایي موږ یا طالبان یا موږ غلي ده، هر کوم جګړو کې راځي موږ ته تاوانونه رارسي، موږ نشو کولای چې خپل ولایت ته سفر وکړو او مشکلات راته پیښېږي. موږ هیله کوو چې دغه خبره وزیر ته، وزیر د داخلاتو، وزیر دفاع ته ورسي.
سفر علی دغه ورسره نه راګېږم. دغه ورسره کې ډېر امنیتي ده، موږ غواړو چې دا امنیت د جوشي.
زما د افغانستان د جمهور رئیس نه لویه غوښتنه دا ده چې د ننګرهار په ولایت کې چې یو شمېر قاچاقبران او د امنیت په داخله پړه کړي د ادارې په مقابل کې راولاړ شوي او غواړي چې په غیر مستقیم ډول د مخالفینو او همدارنګه د اسایي د هغو غلامانو سره چې تل یې د افغانستان د خلکو په وینو باندې ملنډې وهلي، تجارت یې کړی، تل یې دوی په بې عزتۍ او بې پتۍ باندې وژلي، د هغوی سره مرستندویه واقع شي، دوی باید زر تر زره په دغسې حالاتو کې مداخله وکړي، حالات تر کنټرول لاندې راولي او خلکو ته د امنیت او سوکالۍ فضا برابره کړي. که نه وي نو دا به بیا د هغه ناروغ په څېر وي چې په یو شمېر اعتراضي سیمو کې کله ناکله لیدل کېږي چې کله ناروغ له پښو وغورځېږي روغتون ته راوړي او روغتون هم د ناروغ د درملنې او تداوي څخه عاجز وي.
زه باید نه ټول افغانانو ته دا وایم چې راشي د ډزو ډومبکونه ځان وساتي، خپلو حکومت سره همکاري وکړي او د بیر جوړونې په دغه کې سرګردن وکړي.
زما دا پیغام دی د ټولو هیوادوالو نه، هیله کوم چې د سولې بهیر سره یو ځای شي او زمونږ وران افغانستان، زورېدلی افغانستان به آباد کړی.
افغانستان کی سولہ وقت افغانستان وسیع پہ ایران کی وسیع عبد الغفور دا یرات ولایت سولہ وقت افغانستان بچان تر قیامت موجنی
انگار دا افغانستان دا نامعلوم ولایت طول حوادوالو تا دا ازادای دا لاری تخا زما پیغام ورشی دا جنگ گردونا لاس واخلی او دا خپل حکمت سلام باتر وکری او دوران افغانستان بیا عباد کری دا هر والی تخا دا هیل کرون چه دا خپل ادارو کرکون کو ترناوا چوی او دا اداری پسار تخایی منع کری
پارلمان چھوانے شمال کے پارلمان کے
افغان د ایران د تهران څخه پیغام پرېږدم تاسو د ملي اردو په روحیه باندې خبرې کوئ اوس د یو نفر د زبله چې پوښتنه وکړه سوال یې چې وکړي چې دا ملي اردو د چا سره جنګیږي طالبان او مسلمانان دي چې دا جنګیږي مسلمانان مسلمان وژني یا افغان افغان وژني چې دا ملک یې وراچولی دی دا ملک موږ ته څوک ساتو دا خو د پلار نیکه څخه موږ ته راپاتې دی نه شوروین ساتلی سي موږ ته نه امریکایان ساتلی سي نه پاکستانیان ایرانیان دا خو ټول زموږ دښمنان دي موږ باید چې
افغانستان کی روان دا ټول یعنی دا دغه د لاس د پاکستان لا لاس کوم وخت یعنی یخ تورز شپې رات یعنی د منی تیو پاکستان ته ځان ورس طالبان کوم دی ټول د افغانستان مگر واک اختیار ټول د پاکستانیانو طالبانو یعنی د حکومت په اختیار کې ده زه د خاص لرم استاسي ازادي رادیو ما پیغام سره ولسمه شرامت کړی او پور ورسې پاکستان د پول را اوړي مو تاسو کوم د آلات یعنی آل تزوا کونا واچو داسې بیان ولسوالی کې یعنی میش کو د امریکایان به واک مستوسر نه کا یو کال یعنی څو میاشت د پل کول مرز بنسی یعنی پول لا لوی پول است پاکستان سره پرته ده تر ایران فورې داسې مو تاسو وټړو کڅو لیګ ډیر زوا کونا کې میش او زحمت يم نو بیا به بالکل په افغانستان کې وزارامي
جمعه خان روحانی د ګرځي ځنګل لکم په خبرې کوم اولم دا وایم چې ایران کوم وعده د افغانستان د دولت سره کړی چې کوم بنجان چې په یو نیم بیلو بیلو سیمو پښتون سره یعنی په ایران کې بنیا شوی دي دا غزه د ایران دولت ته ورسپارم خدای دې پر دغه باندې ایران ټینګ کړي چې دا کوم بنجان چې افغانان یعنی د افغانستان ته وسپاري موږ ټول افغانان په دې خوشاله یو خدای دې دا بنجان ته کامیابی ورکړي
محمد هاشم نورغی د غلیکا ولسوالی ته خبر کوم پرا ولایت ته دغه د ایران مار غوره ګرد افغانان مړه پراتی دي په دغه مار باندې خواهش کوم د رئیس جمهور څخه چې دغه کار دې مشکل دی حل کړي زه اوس ګرځره جګ شهري پر مار ګرځي برای مون پر هغه دیواله وا وصول پر مار باندې پر بارډر باندې وا وصول ګر سره ماموران شونه پر د افغانان مړه کړ دغه باید خاط جوړ
ایران څنګه خبرې کو کرزای راغلی ایران ته او د بندیان په اړه کې دا خبره کول چې دا بندیان باید چې د نور افغانان اعدام نشي مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خلکيان حکومت راغی افغانان دار قشاق او تریاق کار نه کول ایران نه دمول وسته وجره چې کرزی حکومت په افغانستان کې او ماخه اداره د دنیا پر رسمیت پیژنه بیا د افغانان اعدام کیږي بي عزت کیږي په زندان کې یو ارزم دا و چې کرزی باید دا خبره د افغانان ته ورسي چې چېرته د افغانستان د خلکو مشري دا نشي کولای اختیار نه لري استفاده ورکړي
ایران
افغانستان رئیس جمهور سره دا هیله ده دلته په ایران کښې له افغانانو سره ډېر سخت چلون کېږي. یو وارې مخکې دوه بل په اوس کال کټونه ورکړو د کټو په وجه باندې دا کټونه دي تقریبا درې میاشتې افغانیان اکثره بېکاره ولو نوبت مې وایي درې پیسې رشوتونه د خلکو اخستلو بعد له داته وسه دا باطل دي. نه خلک مو کار ته پرېږدي نه خلک په هر ځای کښې ګیر کښې هر مامور هر یو ګچ والا څلور لکه پېنځه لکه درې لکه درې میاشتې بیا پرېږدي او نه کار وښي نه کار پیدا کېږي. له یوې خوا اداره کار ده له بلې خوا ګچ ده.
زه عبدالجبار د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ سره په ایران کښې موږ اویا کسه را یوځای شوي یو. زموږ چې پرون اتلس کسه د مشکل پر لار باندې وویشته. زموږ د ګرځې سره صدا خواهش دي چې ولې زموږ غمخوري نه خوري ولې زموږ په دغه کښې د ایران سره نه غږېږي موږ خاص وژني موږ په وینو رنګ یو ولې داسې کېږي زموږ سره زموږ د افغانانو سره ولې دا رقم ظلم کېږي. زما دا خواهش د ګرځې سره زموږ اویا کسه ټول را یوځای شوي چې زموږ غږ د ګرځې سره ته ورسېږي چې زموږ په باره کښې د ایران سره سم دم وغږېږي ورسره وغږېږي چې ولې شش باندې موږ ولې وژنو موږ یې ګرده په وینو رنګ ولې اتلس کسه مړې اوس په یخچال کښې پراته دي.
حامد کرزي صاحب ته د موږ مننه چې موږ په ایران کښې یو له موږ سره ډېر ظلمونه کېږي باید موږ غم وخور شي.
فیضالله احمد د هلمند ولایت یم د ګرمسیر د ولسوالۍ یم. زموږ د کرزي صاحب سره ډېر خواهش دی چې موږ په باره کښې یو څه کوشش وکړي. موږ په ایران کښې د مسافرۍ شپې ورځ سبا کوو دا ایراني چارواکي زموږ سره ډېر ظلم کوي. موږ ته کارټونه را کړي دي پر هغه کارټو سره بیا ربرته د هغه کارټو سره ګیروي وایي مو ټکوي مو ښکنځه راته کوي اسی مو بېرته مو مرځوي.
موږ کچاکبرو کېنولي یو موږ د ایران دربدره خاک په سره خلک یو له ایرانه چې موږ سپاره سولو تلو کچاکبرو کېنولي یو اوس کچاکبرو زیدان خوا ته کېنولي کچاکبر راته یایسي موږ ته پېنځه پېنځه لکه روپۍ راوړې پرېږدي او موږ دا دوه دوه میاشتې کېږي چې بندي یو او د تاسې به ډېره غټه مهرباني یي موږ د پکتیا د ولایت اوسېدونکي یو.
زما پیغام دا دی زه د افغانستان ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل وطن حمایت د خپل حکومت حمایت وکړي د خپل وطن په آبادولو کښې سره لاس یو کړي او نږدي چې دا وطن بیا هغه پخواني شته چې کوم مخکې په 1990 کلونو کښې مخ شوی و بیا هغې کندې ته ولوېږي.
زه مسیدالله د غزني د ولایت څخه د مخواد شاهي سره تاسو ته په تماس کښې یم. زموږ په یو وخت جوړېدل څه ضرورت لري او جوړېدل هم په پوهنه سره کېږي. زه په خپله د شاه عبدین علي لیسې کښې زده کړې کوم. موږ دا کوم استادان لرو چې د څو اکسونه زموږ څخه کوي حال دا چې هغه د شپږم سیم نه فارغ او موږ ته په لسم یولسم ټولګي کښې درس را کوي. نو تاسو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام خلکو ته ورسوي او موږ د سوا څخه محروم پاتې نه شو او موږ په پوهنه کښې یاتوالی را شي او سم استادان ته موږ ضرورت لرو. مننه تاسې څخه.
رحیم اکبر خیل له صوبه سند پاکستان خبرې کوم. باید چې یو ښه اردو جوړه شي او وطن ته خدمت داسې وکړي د ایمان په جذبه له قومي تسلو ته له خیلي و له دا ذات بوده له دا لرې وي او د وطن خاوره یې مور وي. موږ په سترګو ورته وکتل چې یو دای اردو یو داسې اردو تاسې خو وګورئ په دا هر ملک په کوڅو کښې دوی سره جوړي در په دره یو. باید چې تر ابده خو نو نېسې نه کړې را او جوړ شي وطن دا پښتانه په خپل مابین کښې سره وګوري څه څه و صحیح څه شی هغه د عبدالله مکوري خبر ده بس صرف په دنیا کښې هسې شپې اړوي نور تا کړي څه دي.
زه حلیم د غزني ولایت څخه تاسو دا مطر کوم. د طالبانو وروڼو څخه هیله ده چې نور د خپل وطن نه ورانوي. راځئ چې ټوله سره یو شو او پښتنو دفاع وکړو د افغان ولس سره جوړه وکړي او د حامد صاحب کرزي خبره ومني. نور به دا بهرني ځواکونه زموږ د هېواد څخه انشاءالله ووځي او دا د دې لار ده.
زه یو افغان سرحدي پولیس یم. زما نوم فضلرحمان دی د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه. زه ټولو افغانانو او مسافرو وروڼو ته چې د مسافرۍ شپې ورځې په بل ملک کښې تېروي د نوي کال مبارکي وایم. زما پیغام دا دی چې هر افغان دې په مېړانه خپل وطن ته خدمت وکړي. په ملي اردو او ملي سرحدي پولیس او ملي پولیسو کښې د ځان شامل کړي او افغانستان دې په خپله جوړ کړي او هغه څوک چې وطن ورانوونکي دي حکومتي چارواکي دې پرې خبر کړي. هیله لرم چې ټولو افغانانو به په خوښۍ او په سوله ییزه فضا کښې نوی کال پیل کړی وي.
تاسو د ازادي اوریدونکو پروګرام واورید. په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د خپلو سیمو د جدي ستونزو په باب معلومات راکړي او پر ځینو مسایلو خپل نظر څرګند کړي. تاسو ټلیفوني پیغامونه په همدې پروګرام کې خپرېږي هر اونۍ دوه ځلې. اوسنی پروګرام دغلته ختمیږي. تر بل پروګرامه د خدای په امان.